سلامونه ستړي مشه تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. آزادي رادیو وس د سهار لشپګونه د ماخام تشپګو په لاندو سپونو نس یو ویش پنځه ویش او د ماخام لشپګونه د سهار تشپګو په منځنۍ سپه دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د دې سات خبرونه په خبرونو پیلو. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د اسماعیل هانیه یو انزور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه له منځه ولاړ. دغه دفتر بې له دې چې پر هانیه د برید څرنګوالي ته اشاره وکړي ویلي دي چې هانیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هانیه د وژل کېدو په اړه تازه رسمي غبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې بریت دوی تر سره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې د ترهګرې ډلې په توګه بولي لوړاندې د بریت پړه پر اسرائیل وراچولی او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی دی. بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیده داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه پنجشنبه او جمعه په دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیه وژل کېدل وحشي یانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې د هانیه په وژلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماټیک میلما وو ټول انساني او نړیوالو حقوقي حقوقو اصول تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی دی هانیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هانیه 13 ورځ د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی سره هم لیدنه وکړه. ایران او حماس دواړو د دغه برید پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښونه یې کړي دي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد شکور برخلیک هم نامعلوم دی. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده او دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې دولس اسرائیلي ځوانان پکې وژل شوي. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړي چې دا برید زم کړي بو په بیروت کې په یو اپارټمان کې په نخښو شو. شکور چې د الحاج محسن په نوم هم یادید او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې وو. د حزب الله مشر حسن نصر الله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحده ایالات چې حزب الله یو تروریستي ډله بولي د شکور پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړي وو. د حمله د منځنۍ ختیځ د کڑکېش د پراخېدو ویره لا زیاته کړي ده. د افغانستان د نجونو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي طالبان د جنسیت په اساس د خزو په تعقیب او نیولو تورن کړی دی. رینا میری په هغه غونډه کې چې پروند د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې و د وینا پر مهال هغه محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د خزو پر تعلیم کار او تګ راتګ لګیدلې دي اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو لا درک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په پرونی غونډه کې د ښځو د حقوقو فعال وحیدی امیری د افوی نړیوال سازمان څیړونکو میترا مهران او همدارس د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مرستیال هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل سترګو لیدلی حال بیان کړی دی. بیا هم کراغلی ازادي رادیو وستلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو یو ځل بیا په منځنۍ ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پیل ویره زیاته کړې ده.
دا نو یقیني ده چې د جنگ لمن به نور هم پراخه وي او چې په ایران کې وژل شوی په دې معنا ده چې ایران به د جنگ ته ورکش کیږي.
په دې اړه به پورا راپور او د سیاسي امنیتي چارو له شانونکي محمد ساق اتمر سره مرکه لرو چې وړاندې په خبرونه کې راتخ پرېږي. تا د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شوراوی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپلو خلکو قونسلي خدمتونه جاري وساتي. خو په بهر کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو هغه پخوانی اقدام چې د اندېښنې وړ بوللی او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یې دا یو خنډ ګڼي.
په اروپا کې میشتو افغانانو ته په دغه ستونزې زیاتې کړي او دغه ستونزې به تر دې حده ورسیږي چې بیا به نو هیڅ افغان نشي کولی چې هیواد ته سفرونه وکړي.
په کونړ کې د تیرې ورځې بارانونو او سیلابونو یوه میرمن وژلې او دوه سړي ټپیان کړي دي.
چپی دری نه نیولې تر اسداباد پورې کټولو ولسوالیو کې باران شوی دی، اورښتونه شوي دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي. متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او په سرکڼو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلی ورزو. د خبرونه لومړی راپور ته په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژلو پراخ پرګونونه راپارولې دي. هنیه چې د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی و، نن سهار وختي په خپلو هستوګنځي کې تر برید لاندې راغلی. ایران او حماس ډلې دواړو د برید پاړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی. اسدالله الدین موضوع راسره تعقیبوي او دا مهال سره په سټوډیو کې دی. الودین صاحب، د حماس د سیاسي دفتر مشر په تهران کې هدف ګرځیدلی دی، په ایران کې وروستي تحولات څه دي؟ تاسو نه به وورو
و مننه فرشته جانې. په ایران کې وروستي تحولات دا دي چې سر لننه په ایران کې درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی دی. د ایران لخوا په ریو رسمي اعلان کې ویل شوی چې نن چهارشنبه، سبا پنجشنبه او جمعه به د هنیا د وجل کېدو د ویر لقبله په ایران کې ملي ماتم وي. پر دې سربیره د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پر هنیا برید غندلې دی او ویلې دي چې هنیا د دوی ډیپلوماټیک او ځانګړی میلمه وو او پر دې باندې برید د پزشکیان په ټکو د ټولو نړیوالو حقونو څخه سرغړونه ده او هغه د بشري حقونو په برخه کې چې کوم کړنلارې دي د هغو د کړنلارو خلاف عمل بللې دی. پر دې سربیره د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای هم پر هنیا د غبرید غندلې دی او اسرائیل ته د ګواخ جبه خورولې ده. خامنه‌ای ویلي چې دوی به د غبرید به جواب پرې نګدي او د ایران ولسمشر بیا ویلي چې دوی به هغه کسان لدې اقدام پخیمانه کړي چې د غبرید تر سره کړی دی. ټاکل شوی چې د هنیا جنازه نن په ایران کې تر سره شي، البته په تهران کې او په تهران کې داسې راپور نشته چې د هنیا تر وجل کېدو وروسته د هغې یو شمېر خواخوږو او پلویانو مظاهرې هم کړي دي او د اسرائیل د غبرید غندلې.
له ایران بهر د پیښې په اړه څه ویل کېږي او د سیمې د مهمو هیوادونو غبرګونونه څه دي په دې اړه؟
و له ایران بهر هم د سیمې مهمو هیوادونو پر پیښه باندې تبصرې او غبرګونونه څرګند کړي دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس پر پیښه خواشینی ښودلې ده او ویلي دي چې دغه خبرې به دغه برید به د سولې خبرې زیانمنې کړي. دغه راز د قطر مشرانو، د ترکیې مشرانو، د نور اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر پیښه باندې غبرګونونه ښودلي او د ټولو اندېښنه دا ده چې له دغه برید سره به په سیمه کې لا هم وضعیت کړکېچن شي. د حماس او د اسرائیلي ځواکونو ترمنځ یا د اسرائیل د حکومت ترمنځ چې د لنډمهال اوربان کومې هڅې روانې دي هغه به اغېزمنې کړي او په سیمه کې به بېثباتي نوره هم زیاته شي. البته باید وایم چې دغه غبرګونونه په پراخېدو دي. روسیې هم ویلي چې دغه برید سیاسي ترور دی او دا ورته د منلو وړ نه دی. امریکایي چارواکو تر اوسه تبصرې نه دي کړي، یوازې د دفاع وزیر چې په فلیپین کې دی دومره ویلي چې پر پیښه باندې خبر نه دی او په دې اړه ډېر معلومات نه لري. خو داسې احتمال شته چې د ورځې تر پایه دغه غبرګونونه او دغه تبصرې لا پسې پراخ شي.
د راپورونو په اساس اسماعیل هنیه ولې تهران کې هدف وګرځید او دا به د ایران او اسرائیل په کړکیچونو باندې څومره ناوړه اغیز وکړي؟
هنیه چې د 2018 کال راهیسې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار کوي، له ایران سره نږدې اړیکې پاللې. تر دې وړاندې هم د پوار وار ایران ته سفرونه کړی دي او له مذهبي ډالو سره چې په ایران کې هم حاکمه ده ښې اړیکې پاللې. نوموړی پرون سه شنبه د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړی مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته تللی وو او په تهران کې د تهران په شمال کې یو ځانګړی میلمستون یا هستوګنځای کې اوسېده چې د راپور نه لمخې د بریټ پر مهال یو ساتونکو هم ورسره وژل شوی دی او دغه د ایران او د خاغلی هانی اړیکه پر رسنیو کې هم ډېر راسرګندې دي. تر دې وړاندې هم د ایران د مذهبي مشرایت علي خامنئی او نورو چارواکو په مجالسو کې اسماعیل هانیا لیدل شوی دی او پات شو د ایران او اسرائیل د اړیکو نوې فصل یا نوې څپرکی هغه هم اوریدونکو ته ممکن معلومه وي چې کله چې د حماس او اسرائیل جګړه پیل شوه نو ایران د اسرائیل د فلسطین ملاتړ ته ورود انګل د حماس ښکارا ملاتړ وک له همدې کبله د اسرائیل او ایران دغه تاریخي دښمنی نور هم پسې تازه شوله. په 13 اوري میاشته کې ایران په سوریا کې په دمشق کې په خپل سفارت باندې د اسرائیل خوا برید وغند هلته اسرائیل په دمشق کې د ایران په سفارت باندې برید وکړ هلته د سپای پازاران یو مشهور قومندان وجه له همغه برید وروسته ایران غواخو کړ اسرائیل ته چې دغه برید به ځواب نه پریږدي همغه و چې د حمل میاست پښپګوښته منیټه ایران سلګونه توغندی او بي پيلوټ الوتکه د اسرائیل پر لوري باندې وتوغولې چې هغه پر اسرائیل د ایران لمړنۍ مستقیم برید وو. اوس چې بیا ورته غواخونه شوی بیا داسې اټکل کېږي چې د بده ایران او اسرائیل د دښمنۍ په تازه کړکیچ کې او نوې سفر کې پرانیزي خو معلومه نه ده چې ایران به دازل څه ډول خبرګون خوي او دغه برید څه ډول غش باخلي.
مننه اسد الله الدین وو چې د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیه د وجل کېدو په اړه تازه حال را سره شریک.
یقینا چې دا یو ډیر جدي انکشاف دی. زه د سباور کوم تر یو حد پورې د فلسطینیانو یا د حماس د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د اوربان هیله کېده او دغه اوربان ته د یو نږدې توافق ته سر رسیدلو خو متاسفانه چې یو خو اسرائیل
د په همدې موضوع به پاتې شو. د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو یو ځل بیا په منځنۍ ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پیل ویره زیاته کړې ده. د ایران سپاه پاسداران ځواک نن خبر ورکړی چې هانیه او یو تن ساتونکو یې نن په تهران کې په خپل استوګنځي کې په نښه شول. په همدې اړه احمد تکل د سیاسي امنیتي چارو لشنون کې محمد اساق اتمر سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د هانیه وژل کېدل به د منځنۍ ختیځ د کړکیچ لپاره په څه معنی وي. نور حالی په دې مرکه کې واوري.
یقینا چې دا یو ډیر جدي انکشاف دی. زه د سباور کوم تر یو حد پورې د فلسطینیانو یا د حماس د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د اوربان هیله کېده او دغه اوربان ته د یو نږدې توافق ته سر رسیدلو خو متاسفانه چې یو خو اسرائیل د حزب الله په جګړه پولي قومندانانو باندې حمله کړی د بل خوانه د حزب الله ځینې ځایونه دوی بمباري کړي دي په لبنان کې او دا وروستۍ پېښه چې اسماعیل هانیه تور شوی په تهران کې دا نو یقیني ده چې د جنگ لمن به نور هم پراخوي. په دې معنا ده دا چې په ایران کې وژل شوی په دې معنا ده چې ایران به د جنگ ته ورکش کیږي. په حقیقت کې د جنگ پراخیدل دا یو اوس یو حتمی خبره ګرځېدلې. زه داسې فکر کوم چې دې سره به جوړ لبنان هم جنگ ته راکش شي حزب الله او ایران هم امکان لري د دې د ځواب خاطر ځکه چې دوی خو چپه خوله نه پاتې کیږي. یقینا چې دوی به ځینې کارونه کوي چې هغه جنگ په یوازې دی چې سوړ کی جنگ به نور هم په سیمه کې خور کی.
نو که جنگ خور شي ستاسو په نظر دا به د دولتونو ترمنځ وي له اسرائیل سره او که یوازې اسرائیل او ایران پلوه ډلې به وي؟
نه زه داسې فکر کوم البته اوس خو دا ډیر وختي دی لیکن زما په فکر چې ایران هم دومره آرامه نه پاتې کیږي، ځکه ایران گرچه نیابتی ډلې لري په لبنان کې، حزب الله دی، خپل حماس دی او نورې ډلې دي، لیکن په دغه برخه کې ایران شاید چې داسې یو سیاسي موقف ونیسي چې هغه د ایران د اعتبار دپاره ډېر مهم دی، ځکه ایران په منځني ختیځ کې په ټولو مسایلو کې شامل ده او ایران په سیمه کې یو منطقوي یا سیمه ییز قدرت ده.
د اسرائیل مخالف ځواکونه مثلا همدا فلسطینی حماس ډله ده، مثلا په لبنان کې حزب الله ډله ده، د یمن حوثی یاغیان دي، نورې وړې او کوچنۍ وړې او لوی ډلې شته چې د ټول په سر کې تقریبا ایران دی. دوی کولای شي له یو بل سره لاس یو کی او که لاس یو کی څه کولای شي؟
ګوري، اسرائیلیان دغه غواړي چې ایران جنگ ترا کش کی، ځکه د دوی د مشرانو په سرګندونو کې همیشه دا خبر شوی چې د مار سر ایران کې دی. نو داسې انګېرل کیږي چې یهودان نه غواړي چې دغه جګړه پای ته ورسیږي او هغوی کوشش دا کوي چې د حماس د پوره نابودولو او د تروریزم د پوره نابودولو دپاره داسې کارونه وکړي چې په راتلونکي کې دوی خوندي پاتې شي او دا د دوی هوډ دی. په مقابل کې دغه ډلې چې تاسې نومونه واخیستې، حوثیان دي مثلا، حزب الله دی، حماس دی، دوی داسې مستقیم په جبهه جنگ کې به هم برخه واخلي، ځکه چې د دوی جنگ خو ګوریلایی او پارتیزانی و د خراب او تراب جګړه ده، لیکن احتمال دا کیږي چې ایران تشویق سی چې جنگ ته داخل شي. خو دا به ډیر ستونزمن وي د ایران دپاره، ځکه چې ایران نشي کولی په ټوله سیمه کې دغه جګړو ته ورشي، او دلته نور هیوادونه دي چې ایران سره نږدې دي، لکه روسیا دی، چین دی، او کېدای شي ځینې نور هیوادونه یې. دغه هیوادونه بیا ایران به پرې نه دي چې یو عیار جنگ ته دوی داخل شي، ځکه بیا دوی هم مجبور دي چې په دې جنگ کې د ایرانیانو مرسته وکړي او دا جنگ به ډیر لوی شي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه. اتمر صاحب، حماس ډلې ګواښ کړی چې د هنیه غچ به واخلي، او ایران هم ویلي دي چې امنیتي چارواکي په دې اړه غونډه کوي او پریکړه به کوي چې څه ډول د اسرائیلو د برید ته ځواب ورکړي. څه کولای شي دوی؟
زما باور داسې دی چې ایران په دې باندې پوهیږي چې جنگ ته ورتګ د ایران دپاره کوم سود او فایده نه لري. ایرانیان تر اوسه پورې په نیابتي جګړه کې اخته دي، او که دا مستقیم جګړې ته دوی ور داخل شي د ایران دپاره ښه پایلې نه لري. او اسرائیل، امریکا او د دوی پلویان هم دا غواړي چې ایران مستقیمه جګړې ته داخل شي.
د سیاسي امنیتي چارو شنونکو محمد اساق اتمر و چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه وجل کېدو او په منځني ختیځ کې د کړکیچ پاک را سرغږېدلی و.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک پانه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره
په خبرونه کې را سره وو. سید افغانستان په حق له نور راپورونه هم درته وړاندې لرو، خو وس ورزو یو بل راپور ته. په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړه غونډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندل ټینګار وو. دا غونډه چې پرون د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون په کوربتوب جوړ شوی وو، د غونډې برخوالو دغه شان د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو لامل سوپیون کې وګرځي. په دې غونډه کې د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان استازو او د خزو د حقوقو افغان فعالې وحیدی امیری ګډون کړی وو. نور حالیه د سنا کاکړ پر راپور کې ووري.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاس غوارم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې دی او جرم په توګه پر رسمیت وپیژني. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث پر رسمیت وپیژني. طالبان پر رسمیت مپیژني. دا د افغان میرمنو، نارینه وو او ماشومانو غږ دی.
کودکان افغانستان هست.
د افغان خزونجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون په غونډه کې مو د خزو د حقوقو فعالی وحیدی امیری د خبرو یو برخه واوریده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یو جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید پر رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې، پرون د جولای په 10مه جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څیړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل، طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی، په جبري توګه له درکه نیولې، شکنجه کړي یا هم ورسره ناوړه چلند کړی دی. اغلی مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د جنسیتي اپارتاید د پرسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساویدي او د دې سازمان د عمومي اسامبلۍ په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشری حقوقو سر سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د افغان خزونجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابویونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان خزونجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د کورنیو بشری حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستیفانو جینارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستې وه. میرمن میری بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په ځورونې تورن کړل.
The Taliban's extreme edicts directly
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه خزې وینجونې په نخښه کوي تر ټولو نه وړوي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوی هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه رسمیت پیژنو.
نوموړي د هم وویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. اغلی امیر په بیلابیلو برخو کې له افغان جنو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار روکر. د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقوقو فعالانو دغه شان د بشري حقوقو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د پرسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیزلي واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تیرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه له خوا د صادر شویو لسګونو بیلابیلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شوراوی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپلو خلکو قونسلي خدمتونه جاری وساتي. دغه شورا دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې کړې چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو قونسلي خدمات بې اعتبار اعلان شوی وو. خو په بهر کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو حکومت دا اقدام د اندېښنې وړ او دوی ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یو خنډ بولي.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال کنسولانو د همغږي شورا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغه پریکړه پړه چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د سوارل سیاسي اساسوالیو کنسولي خدمتونه به اعتبار اعلان کړي توند خبرګون خودل. دغه شورا د یوې اعلامیې په خبرولو سره چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي اساسوالی پرون ناوخته په خپل اکسپان خبره کړې ویلي د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربا هیوادونو په همغږي خپل خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې په اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سوارلس سیاسي اساسوالیو او قونسلي خدمتونه د اعتبار وړ نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې باختر دولتي ایجنس هم خبره کړې راغلي چې په هسپانیا، هالند، بلغاریا، چک جمهوریت او د جرمني په مونیخ کې به د افغانستان سیاسي اساسوالۍ په اروپا کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کوي، خو په امریکا، کاناډا او استرالیا کې میشتو افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په اړه سندې ویلي. خو په بهر کې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږي شورا په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د طالبانو د پریکړه د دوه اړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللي او ویلي دي چې دا عمل په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کوي. د لندن او فرانسې په ګډون د افغانستان یو شمیر سفارتونو د جلا جلا اعلامیو په خبرولو سره هم د طالبانو د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې د پخوا په څیر به افغان کډوالو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول جاري ساتي. خو پوښتنه دا ده چې د طالبانو وروستۍ پریکړه په بهر کې په افغان کډوالو څومره اغېز کوي. په فرانسې کې میشت یو افغان کډوال حمزه خان وايي په اروپا کې زیات شمیر افغان کډوال اوسېږي او د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
دا به نور هم په اروپا کې میشت افغانانو ته، په اروپا کې میشت مسافرو ته دغه ستونزې زیاتې کړي او دغه ستونزې به تر دې حده ورسېږي چې بیا به نو هیڅ یو افغان نشي کولای چې هیواد ته سفرونه وکړي یا له دغه هیوادونو نه باندې ووځي. موږ هیله لرو چې طالبان دې په دغه پریکړه باندې له سره غور وکړي او په دغه پریکړه کې د تغییر راولي تر څو دلته میشتو مسافرو ته نورې ستونزې پیدا نشي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس هم ازادي راډیو ته وویل
دلته د افغانانو حقوقي مسائل دي، تجارتي مسائل دي، شخصي د احوال او نفوسو مسائل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي د هغې برت سرټیفیکیټ، نور د ځمکو مسائل راځي، عدم مسؤلیت دی، امنیتي مسائل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي د هغې پورې اړوند موضوعات دي که تجارت کوي، سرمایه ګذاري کوي، نو دغه ټول مسائلو باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل نږدې درې کاله تیریږي، خو د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د شرایطو په توګه مطرح کړي، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. خو له دې ټولو سره سره د ایران، پاکستان، روسیې، چین او یو شمېر نورو هیوادونو د طالبانو استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلي، خدای هم ویلي چې دا کار د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. دا راپورونه او نور راپورونه کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې کې azadiradio.com ته سرور کړئ او ولته ورشي زموږ نور راپورونه واورئ. په کونړ کې د تیر ورځې بارانونو او سیلابونو یو مېرمن وژلې او دوه سړي ټپیان کړي دي. د باران او سیلاب په وجه 115 کورونه، سرکونه، ویالې، سربندونه او کرنیز ځمکې ویجاړې شوې دي. د چارواکو په وینا د کونړ په سیند کې هم د اوبو کچه د پخوا په پرتله لوړه شوې ده او خلکو ته ویل شوي چې د سیند له غاړې نه ځانونه لرې وساتي. تیر ورځ د شدیدو بارانونو او سیلابونو له امله په ګاونډي نورستان کې هم خلکو ته مالی زیانونه اوښتي وو. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مسولین وایي د تیرې ورځې شدیدو بارانونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
تیرې شپې د اورښتونو له امله د کونړ تقریبا په ټولو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي. د نالۍ نه نیولې تر نورګالا پورې او همدارنګه د چفې درې نه نیولې تر اسداباد پورې په ټولو ولسوالیو کې باران شوی دی ورختونه شوی دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي چې متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او سرکانو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي. د ترڅنګ په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې ویالي سربندونه سرکونه داسې نور عامه تاسیسات د لمنځه تللې دي او تقریبا د یو سلو شلو په حدودو کې کورنۍ حیوانات تلف شوي دي.
ښاغلی احسان وایي د باران او سیلاب په وجه د کونړ په سیند کې د اوبو کچه هم لوړه شوې او له خلکو هیله کوي چې د سیند لغاړو ځانونه لرې وساتي. د کونړ اوسیدونکي وایي بارانونو او سیلابونو زیات ځپلي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. مولوي محمد اجمل خیرخوا او حنیف الله:
چپی درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شدید بارانونه او طوفانونه ولګېدو چې د چپی درې ولسوالۍ د زیاتو کلو سړکونه او زراعتي ځمکې باغونه تخریب کړل. د دغې نوموړې ولسوالۍ ولسونو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
د سخت بارانونو او طوفانونو وجنه ډېر نقصان رسیدلی دی چې سړکونه، ویالې، آبادیانې او رسیدلي فصلونو ته ډېر نقصان رسیدلی دی. مونږ د حکومت هم ورسره کوم مؤسسات دي، داغونه هم زمونږ غوښتنه ده قومونو ته توجه وشي.
د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي د زیانمنو شوو کسانو د کار اندازې معلومولو لپاره یې سروې پیل کړي او د سروې بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي. په کونړ کې د توپانی باران او سیلابونو په وجه په داسې حال کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیږي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو څلورو ولایتونو په ګډون د هیباد ګڼو سیمو کې د بارانونو، توپانونو او سیلابونو له کبله خلکو د درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي او ټول د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
راپورونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونیز خبرونه درته وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د اسماعیل هنیه یو انځور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه لمانځ ولاړ. دغه دفتر به له دې چې پر هنیه د برید څرنګوالي ته اشاره وکړي ویلي دي چې هنیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هنیه د وژل کېدو په اړه تازه رسمي خبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې برید دوی تر سره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي له وړاندې د برید پړه پر اسرائیل وراچولې او دغه چخیستنې ګواښ یې کړی دی. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیده داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هنیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې د هانیه په وژلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو ټول انساني او د نړیوال حقوقو اصولو تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی دا چې د هانیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هغه تیر ورځ د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړی مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی سره هم لیدنه کړې وه. ایران او حماس دواړو دغه برید پړه پر اسرائیل اچولې او دغه چخیستنې ګواښونه یې کړي دي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد شکور برخلیک لا هم نه دی معلوم. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبر ورکړی چې دا خبر په داسې حال کې ورکړی چې اسرائیل ادا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د روانې اونۍ د پیل په هغه راکټي حملې کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان پکې وژل شوي وو. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیول تورن کړی دي. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابلل و، د وینا پر مهال هغه محدودیتونو ته چې د افغانستان چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم او کار او تګ راتګ لګیدلې دي اشاره وکړه او ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ طالبانو لخوا د ګوخل کېدو لا درک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپلو همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خپرونې ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خپرونه کې به واوري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
سږکال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوي و.
یو بل راپور کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیرېدو دی.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه، بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
داسې اجتماعي کارکوونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې.
پټولنه کې ناروغ ته پسپک نظر کتل، زهرجن خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
تاجمن په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپل میرمن مې ټپي کړه.
زه چې کله خمار ولم نه به ماته اولاد خوند راکو، نه به فامیل دې چې نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه سیالته دی وجود د مواد مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه بله قومندان صاحب،
په دې ښځه کې خامہ خاطر فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چوزیه ته بوزو.
سمانه قومندان صاحب مخکې شه.
قومندان صاحب تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي و، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,000 هکتارو ځمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره شوي راغلي چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سږ کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل شوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دي. تحلیل ګرنوایي که څه هم سږ کال د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو دا چې د تریاکو بیې لوړې شوي، مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي، د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نیټه پای ته ورسېده او دا اوس یې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې، پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکتارو ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکتارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السیس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوي، ویل شوي که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړي چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي، د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په 3 میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینت د سروې او پالیسۍ په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وای که څه هم د طالبانو حکومت څو کال د کوکنارو د کښت مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې څو برابر لوړې شوې، چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
امسال در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار
کې سش کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. مهم خبره دا ده چې په خپل جنوبي ولایتونو بزګرانو 15 جریبه کوکنار کرل، او دې 15 جریبه کوکنارو څخه به 30 کیلوګرام تریاک ترلاسه کول. په سش کال یو بزګر په 200 متر مربع ځمکه کوکنار وکړل، 2 کیلوګرام تریاک ترلاسه کړل، او له دې لږ ځمکې څخه 30 کیلوګرام په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې ترڅنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګر شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې یې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکړل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د السیز موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی، او انده چې څو والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ وو له کاره ګوښه کړي دي. خود دې موسسې تحلیلګران دوه میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نشي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو، او په تېرو شلو کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هېوادوال معتاد کړو. افغانستان د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هېواد وګرځاو. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي، او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته و، قاچاق یې ټولې دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه داسې محل نمونهی سروي کیږي چې ملګرو ملتونو سکل تر اوسه د خپلې سروي پایلې نه دی اعلان کړي. خو درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال ویل چې سکل به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د السیس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په خځو کې احتیاط مخ پر ډیرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په خځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي، او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل، او د دې ترڅنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یوه اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډیرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړې دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلې چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړي، او د روغتیايي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې له دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومیږي. دا وایي چې څو ځله یې نشه پرې ایښې، خو دا چې میړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بېرته یې نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داس زندگی د تاسو یوه نه سره کم جوړ کی ځوان کو 15 نفر په دغه عمل باندې اخته یو کار خو ډیر خدای چې دغه سي جوړي پیدا سي چې سره پکې پری دی و داس جوړ نه چې فقط یو ځ زندان ته واچ واغی تګی، خو چې لیک سم جوړ پیدا سي چې د تر کول جوړ وي تر کوی ډیر خدای
دا محل په افغانستان کې د محتاجونو شمیر 300,000 تر رسیدي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوالو بنسټونو په همکاري په کال کې یوازې د زورو محتاجو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې میرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي، د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یوه فعاله محدیه رضایي وایي، د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه وو بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورني تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په دې اړه تازه یو راپور خپور کړی او ادعا یې کړې چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخه شی ستون زیده رو ولی شی که مو گولایتونو تا وو برو بخواه خزو خجون درلود. خو اوز دی هر او رزی به تیره دو سرا ستون زیده ریگی پا بلا بلو دولونو سرا خزینا پورتا او پا مجموع که چولن تا زیان رسیگی.
افغانستان در سطح کل متظر بسازه
دا موسسه داسې مهال په افغانستان کې د ښځینه معتادینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبان حکومت له دریو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یوه سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشې موادو او اتیا د وضعیت په اړه سروې وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلور ویس ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.9 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغ شوي معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګو ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا اعتیاد د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د روغ شوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالیدل چې روغ شوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا احتیاط د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبول سره خپل روغ شوی مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. درک دی ناروغان و زیادوالی او پا افغانستان که دی نشت امکانات که دا غصنده پا تاسف سره شنگ داده.
د معتادینو کورنۍ خپلوان او د ټولنې عام وګړي څه کولی شي تر څو جوړ شوي نشه یان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورې ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نور سره پرتله او ملنډې پونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دی نشي، خرڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا خرڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسیره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له خرڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه نه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسؤول و. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زویه په سګریټو کې نور نشه یي مواد اچولي او دا یې ورباندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي، خو له دې بلا څخه نه خلاصیږي. تا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالی وهل، نو را مغازمون دی او ما زوی د اغه سګریټو کې پاوډر را باندې وهل. دې سره کومه هفته ما باندې نشي ته دوام ورکو. یو هفته نه بعد د سړی مانه جدا شو یا دوه درې ورځې، نو ما باندې ډېر او بد حالت راغی. مریض ولم ځان مې درد کوو، بس زه خبر نه وم چې دا د نشي تاثیرات دي. دوام وختل پرې وتلم. دوه ورځې بعد زنګ وو ما زوی مې چې څنګه چیرته، او ما ورته ویل زه مریض یم، زه نسم درتل. هغه ویل ته دا فراشه جوړیږي. نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم، دا سګریټ بیا په موال دی کې همدا هیروین ول، نو زه جوړ تیار شولم. بیا ماته نه پښتنه وکړه چې ولې. بیا هغې ماته دا جواب راکړ چې زم دې نه خبر نه وم، اولین ځل مې و. بس ما دا د امازوی مې په دې روږدې شولو. درې څلور کاله مې دې ته دوام ورکړو. درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله. بیا دوه درې کاله صحت ولو. داسې ده چې موږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه راکړه ورکړی هر جی کې شته، حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه د زولمه یعنی پانتون وو، پانتون کې د مالی بخش کې وم، یعنی فاینانس د فیسونه موږ بل ورکوو، بانک سیستم وو، بیا به هغې ته سمستر وار خپل فیسونه یې رسول، دغه د موږ وظیفه وه. یعنی اوس تقریبا 30% محصلین پی روک دیدی. بیا بس خدای بدبخت کړلو دیشی باندې روک دی شولو. والا سر نو چکلا आवाज دل خبر شول، ډیر جګر خونه شول، نور په دې لړلټه کې شول چې د دې تدوی څنګه وو. بیا والا ز کې شفخانه ته ویوړل، مال ته ډیر په غزاف پیسو باندې تدوی راته وکړل، تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې. نو چې کله دوباره پیراغله لما تکرار شو، زتی ژوند مې مستاسته پتریخېدو شو. زه چې کله خمار لما نه به ما ته اولاد خوند راکوو، نه به فامیل دې چیش نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو. د هغه لپاره زه به وروره هر لاسته به ما اچوو، وار به مې کوو په فامیلو باندې، په شیشه به مې ماتوله،
په چای جوش می وستې د نزدې سترګه وتلې ولا او سترګې درې څلور کوکو خوړل. هغه وخت کې می وستل چې ما ورته ویلې پیسې راکا او هغه انکار وکړ ځکه چې هغه پوهېدل چې هغه دا بیا مواد مصرفوي او ما ته یې ویلې چې دا مواد پرېږده. بیا د ما پلار یې وغوښتو، بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې. باوجود د هغې خدای دې کور آباد لري، دا ښځې زما وویلې چې نه، زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم. نور که چیرې زه دې نشو ته بیا نور دوام ورکړم، دا ژوند زما تریخیږي. دې نه بعد سړی چې په تنګ شي په جنګ شي، نور دا که اول ځل ما سره داسې وعده وکړله بل ځل نه کوي، بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نشم کولی. خدای پاک دې نور هم د دې نه وساتي او که بیا پرې راځو بیا نور زموږ ژوند تریخیږي. دا آخري مرحلې دي دې شي، ځکه چې دا خپل فامیل کې دا دای تا مثال بچانو ته دا خورې دا ورورې دا باجاګانې دا بل تحنه ورکوي چې دا ستا میړه روغ دی، دا واغې باندې څه حالت تیریږي. دا خو موږ احساس نه لرو، دا هغه څوک چې هغه حالت پې تیریږي هغه دا احساس لري. دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روغ دی یا محفل کې یادوي، دا په هغې هغه حالت تیریږي. نو روغ دی خو په خپلې نیشي کې په هغې به څه خبرې شي، د خپل د ځان نه خبر نه، نو د دنیا نه به څه خبرې. یعنې نور ذاتي آخري حد ته رسېدلي یو، دې حد ته چې یا د خدای موږ ته مرګ راکړي او یا د دې مردار بوټي نه خلاص کړي. نور
دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه میرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وڑا وڑا بچان را پاتا دی. آجی صاحب یو خیرات خوراکی کنا
مرکزی دادل تسا کئی چه ناس کئی
کندام پیواز لکه دیم یو خیر و خیرات دولا اما
کماندان صاحب دی ما شما رو تاو گورا دوم را تیز بارا نوری دول بابول همزه خشتی دی خدوی بیام نرا بیدارا کی گی
خواه ما شما خود سوم را شوخ بی یواشی با ما را ما نکینی.
کماندان صاحب هغه خود مالدار و خلق و اولادونه شوخی او لوبی کئی، زما بیچارهګۍ ماشومان خو کمزوری دی دلوگی نه ټول ورځ وی دی
په دې دومره تیز باران کې خو چې بیسې دانی پسند کیږي دا څنګه خوب دی.
اوهو د دې دو ماشومان خو سترګې رڼې دي، رڼو سترګو ویده دي.
کماندان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوری شوي دي، د دوی خوب همداسې دی.
دا څنګه خوب دی؟ تا پر انوستر کو خوب لیدلای بی؟
کماندان صاحب دا زه هر څه خورو ما خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي. بیخیل کمړچی
بیا دا خو بیخیل کمړچی وی
زمون بیچاره غانه اولادونه خو په ژوندونی هم له کمړچی وی ژوند خو دې پښتدار خلکو دی مون کړه په ژوند دی کې حساب یو
نو چې پمړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناشته او چغه وه نه ستړی کیږي او نه غیر حاضریږي. دا یو کال کیږي چار ورځې په دې چوکي وینم.
نو څه وکم کماندان صاحب مجبور یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو.
ګور دې چیرته دی؟
کور مې نه نه کور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم.
دروغ مه وایه خامخا څه خبره شته. اشرفه
بله کماندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا څه فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چې وزې ته بوزو.
سمه ده کماندان صاحب مخکې شه.
کماندان صاحب تاسو زموږ بیچاره ګانه نه څه غواړئ؟ مرسته خو نه کوئ را سره ناسته مو ځوروئ او ځای ته مو ولې بیایې؟ څه ګناه مو کړې ده؟
موږ ستا په باره کې معلومات لرو، که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو.
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه، هله پورته شه موټر ته.
کماندان صاحب او ځای ته مې ولې بیایې؟ دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده. له خدایه وېرېږئ خوشي مې کوي. قومندان صاحب عذر درته کوم، پلو درته غوړو ما خوشي کوي ما خوشي کوي.
راځه
السلام علیکم قماندان صاحب.
وعلیکم السلام. راځئ ډاکټر صاحب، خیر راغلاست.
خیر یو څه قماندان صاحب، دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نومو د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو.
ښه، نو نتیجه یې څنګه ده؟
انداره قماندان صاحب، ته یې وګوره، ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول متاد شوي دي.
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئی مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرام خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي.
او قماندان صاحب، دا د تاسې وګورئ، ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي، د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي.
څومره ګلالي بېګناه ماشومان دي، د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي. ښه، ته ودرېږه، زه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي.
بله،
سلام علیکم اکبر خان صاحب.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر.
اکبر خان صاحب، زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلورو ماشومانو دوسیه را سره پراته ده.
ښه،
په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي.
توبه خدایا، توبه خدایا، دا څنګه مور ده؟
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی، د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه دا دوسیه دراستومه چې محکمې ته ورسیږي.